سلامت باشی.
زنده باشی. سلام
دوستانو، وخت په
افغانستان کې دا سهار ته بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مزاج ملن لخپل نور همکارانو سره یو ځای. هرکلی کوم. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې چې وایي امریکا د افغانستان پر اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړی ردوي. د ډایکونډي د کجران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي مرکزي اداره باید ورته توجه وکړي، ځکه د دوی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي. او د برطانیې او متحدانو لخوا یې په ملګرو ملتونو کې له مسکو غوښتل شوي چې پر پخواني روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حملې په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. دوستانو، ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونه ته. دا غور ولایت امنیتی چارواکی وی پر تولک ولسوالی د وسلوالو طالبانو ډلیز برید کړی. لسکونه زندانیان پرون د کابل له پولی چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوی دی. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. دا غور ولایت امنیتی چارواکی پر تولک ولسوالی د وسلوالو طالبانو د ډلیزی حمله خبر ورکړي. دا غور سرپرست امنیه کمانډان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په تولک ولسوالی له دریو خواو برید وکړ او زیاته یې کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
دی
وایي د دښمن له درې خواوو حملې پیل کړې وې، خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قمندانۍ سرپرست همداراز وویل چې په نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو دی د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولی چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولی چرخی زندان مرستیال قمندان صداقان درابي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل ډېر د مابوسین طالب بندیان و چې د پولی چرخی زندان نظامي ګډوډ کړی و. دی وایي څلور اویا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام زندان ته ولېږدول چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول، او نور محبوسین یې یرغمل کړي و. دا یادونه ور ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي پولی چرخی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب په اړه ریپورټونه رد کړل. تاکل شوی ده چې د سولې علي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې علي شورا یو غړي رحیم بیک یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې دا پلاوی نن نیپال ته سي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستلو لپاره د درې ورځو لپاره یو ورکشاپ دایریږي، او د دې په برخه کې خبرو اترو هلته کیږي.
د سولې علي شورا د غړي ښاغلي یعقوبی په وینا د تورته غونډې د یوې جرمني موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارین پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت په اړه د برتانیا لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لارل رد کړل او ویل چې پر مسکو لګیدلي ټول تورونه بې بنسټه او درواغ دي. د امریکا متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو د ریپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د اومو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډلې ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلی کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره پرانیستل کیږي. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند د ختیځ سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکي کال د پوځي تمرینونو پر ترسره کولو د هند د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سوشما سواراج او نرملا سیتارامان سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه برېښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د څلور سوه توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. او د ناټو عمومي منشي ان سلطن برګ وایي چې دا ټلواله د خپل دیرشم غړي په توګه د مقدونیې هرکلي ته چمتو ده او کله چې سکوپی له اتن سره د نوم پر سر لانجه حل کړي نو د پخوانۍ یوګوسلاویا دې هیواد ته به پوره غړیتوب ورکړل شي. سلطن برګ چې په ناټو کې د مقدونیا د شمول په مقصد د ملي کمپاین د ملاتړ لپاره دې هیواد ته تللی پرون له صدراعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو دروازې پرانیستي خو یوازې خلک په دې ټلواله کې د خپل هیواد د شمولیت پریکړه کولی شي. یونان سره د نوم پر سر لانجه په 1991 کال کې د یوګوسلاویا له ټوټې کېدو وروسته هغه مهال پیل شو چې د مقدونیا هیواد خپل خپلواکي اعلان کړه. خو یونان چې په خپل شمال کې په دې نوم یو ولایت درلود د مقدونیې پر نوم اعتراض درلود. مقدونیې د جون په 18 موافقه وکړه چې خپل نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت واړوي څو په دې توګه له یونان سره وویشت کلنه لانجه پای ته ورسوي. خو د دې موافقې د عملي کېدو په وړاندې په دې مقصد په ټول پښتنه کې د ټولو خلکو د ګډون په څیر یو لړ خنډونه لا هم پراته دي. خبرونه مل آزاده ای راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونه چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کوي رد کړی دی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کو چې د ډایکونډي ولایت د نوامیش او کیژان ولسوالۍ چارواکي وایي که دولت ورته توجه ونه کړي ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له بریدونو فشار سره مخ دي. د احمدشاه مسعود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د وږي د میاشتې 13 نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له ځورولو پرته ولمانځي. د دې بنسټ مشر احمد ولي مسعود د پنجشنبې په ورځ په خلکو کې د ملي والی په خاطر ټینګار وکړ او په لغه ځوانانو یو غوښتل چې د دغې ورځې د لمانځلو په موخه له وسلو سره لاریونونه ونه کړي. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د کندوز اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د کندوز ښار کې هدفي وژنو او وسلوالو غلا وړاندې خپل کړي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له یادمه باسي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي د راډیو له لارې اورېدلی شي او که انټرنیټ لرئ بیا چې هر چیرې یې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ بلکې زموږ رپورټونه خبرونه او نیوز پروګرامونه مطالب له نور تفصیل متن عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته ویلي چې امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په منلو سره پر خپله پالیسۍ بیا کتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک تریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپل پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړې ده فکر کوم مستند نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره اوګه په اوګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای ویني توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې و، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول ولوبوي.
مواردی که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان در مورد کمک
هغه موارد چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له سولې سره د مرستې په اړه یاد کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی، موږ د دې مواردو هرکلی کوو او هیله من یو چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. په تیره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان له څرګندونو وروسته امیدونه زیات دي. موږ هیله من یو چې پاکستان د خبرو پر ځای ډیر عمل وکړي. اسلام آباد ته د پومپیو له سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅه وکړي او د هغو ډلو پر ضد جدی او دوامدار اقدامات وکړي چې د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبري غونډه کې ویل چې پومپیو له د سره په کتنه کې په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه هیڅ یاد نه کړه. د یادونې وړ ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته له سفر وروسته هند ته ولاړ او تمه ده چې په نوي ډیلي کې به یې له هندي چارواکو سره خبرې مفصلې وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چهارشنبه په مخام کابل د خونړیو بریدونو شاهد و. په یوې دې حمله کې خبریالان په نښه شوي وو چې پکې یو شمېر خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپي شول. دې موضوع د خبریالانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د کمیټو او فعالانو تند عکس العملونه راپارولي دي. په اړه یې له کابل څخه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یو خبریال او یو تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمند حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوې ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. دو بل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهمه حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوي او عاملینو غوښتل چې وا رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبه په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې وژل شول. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې سلور خبريالان ټپیان شوي هم دي. د روان مریض کال د سور په لسمه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبريالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبريالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو، او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعینات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه را ونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولي وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي، دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل: په دغه پیښه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په پکتیکا کې پرون د حکومتي چارواکو او ولسي خلکو ترمنځ یو شریکه غونډه جوړه شوې وه چې پکې چارواکو د خلکو ستونزې واورېدي او خلکو له دولت سره په ملاتړ او د امنیت په ټینګښت کې په همکارۍ ټینګار وکړ. حبیب رحمان تاثیر له سیمې رپورټ لري.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي د دولت د بریالیتوب راز د ولسونو په ملاتړ او همکارۍ کې دی. هغه دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا کې د دولت او ولس ترمنځ د ستونزو شریکولو او هغې ته د حل لار لټولو په موخه په جوړه سوې غونډه کې وکړې. په غونډه کې د والي تر څنګ د ولایتي شورا غړو، د رسنیو او مدني ټولنو استازو، د بېلابېلو ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو او د مرکز شرنې ګڼ شمېر مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو برخه لرله. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پکتیکا له ولسونو مننه وکړه چې تل یې د دولت ملاتړ کړی او په ټولو برخو کې له دولت سره همکار پاتې سوي دي. په ځانګړي ډول د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نوموړي دغه راز له ولسونو غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او پوهنې په برخه کې دي له دولت سره په پوره مینه همکاري وکړي. څو په پکتیکا کې د نارینه وو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم د زده کړو له بهیر څخه برخمنې سي.
نسبت نورو ته ممتاز خصلتونه ولرئ، ممتاز چلند ولرئ، ممتازې هڅې ولرئ. مرکز شرنه کې د نجونو د 12 پاس فارغینو په سویه موږ د نجونو لیسنه ده. دې کې شاید د وخت چرواکو به هم هغه سي ګڼندې هڅې نه وي کړې چې څنګه مناسب دي، خو تاسو خپل نیمګړتیا هم په دې باندې مغور وکړئ.
د شرنی قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې، امنیت، بیا رغونې او روغتیا په برخو کې اړوند ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له ولایتي ادارې او اړوند مسؤلینو سره مخامخ شریک کړل او په ګډه یې په حل لارو وغږېدل. دوی وایي په مرکز شرنه کې د تیرو دوو کلونو په جریان کې زیات پرمختګونه سوي او مرکز لا هم زیات کار ته اړتیا لري.
غوښتنه خو دا ده چې تر هر څه مخکې موږ امنیت غواړو، موږ صلح غواړو.
چې اول ستونزه دې موږ د روغتیایي کلینیک ته چې دا موږ کلینیک را لوړ شي.
یوه خبره د کوچیانو د ناهیلۍ دغه ده چې د کوچیانو مکتب نسته، او د کوچان او بچیان د تعلیم پاته دي.
دا دولت د انسان خپل شعور د نه جلا کی. سی دولت نه امنیت نسته، سی دولت نه آبادی نسته، سی دولت نه روغ صحت نسته، سی دولت نه تعلیم او تربیه نسته.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له ولسونو سره د ستونزو د اورېدلو په موخه دا ډول غونډې جوړې سوې دي.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس به هم راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او مطبوعاتو د کابل د چهارشنبې ورځې د مرګونو بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې. نیویارک ټایمز لیکي دواړو مرګونو بریدونو وښوده چې داعش ډله د کابل په لویدیځ کې په ملکیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه د دشتې برچی په سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب کې د لومړني برید د یوازیني عیني شاهد په حواله لیکي چې په څو ثانیو کې د غېږ نیونې میدان په یو ویرجن ځای بدل شو او پهلوانان په خاورو او وینو کې لت پت پراته وو. نیویارک ټایمز همداراز لیکي طالبان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې داعش ډلې جنگ لا پسې پیچلی کړی دی. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په شیا میشتو سیمو کې د داسې بریدونو تر شا تل د داعش ډلې لاس وي. ورځپاڼې د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې انتحاري بریدګر لومړی د میوند پهلوانۍ کلب ساتونکي په ډزو ووژل او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. د ګارډین په لیکنه په ورته بریدونو کې خبریالان هم قربانۍ ورکوي. د تلو نیوز دوه خبریالان په وژل شویو کې شامل دي. د کابل په پرونی بریدونو کې چې یو په بل پسې د میوند په پهلوانۍ کلب کې وشول، شپږویشت کسان ووژل شول او څه باندې نوی تنه نور ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ماښام بریدونو د فرقي شخړو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د فرقي شخړو د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو هڅې ناکامې دي، خو ګارډین لیکي چې په دشت برچی کې بریدونو شیعهګانو ته وښوده چې په سیمه کې هېڅ ځای امن نه دی. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه طالبانو او داعش ډلې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې څه باندې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم په کابل کې د چهارشنبې د بریدونو په نتیجه کې د خبریالانو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالان له سختو ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر په پرونیو بریدونو کې د تولو نیوز د خبریال سمیم فرامرز او کمرمن رامز احمدي وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالانو د ترګریزو بریدونو د پوښښ په برخه کې له ځانه ډېره مېړانه ښودلې ده. سمیم فرامرز او کمرمن له دوو نورو ژورنالیستانو سره په دشتي برچی کې لومړنی انتحاري برید د خبري پوښښ لپاره ورغلي و چې د دویم انتحاري برید ښکار شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې څېړنې په اساس لیکلي چې افغانستان په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیات خطرناک هیواد ثابت شوی، ځکه د کال له پیله تر اوسه د رسنیو څه باندې لس کارکوونکي د کار په وخت وژل شوي دي.
د احمد شاه مسعود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د وږي په 13 نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له زورولو ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ په خلکو د ملي یووالي په خاطر غږ وکړ. له دې سره د کابل پولیس وایي له ټول توان سره به په دغه ورځ د غیر قانوني وسلو د لیږد او انتقال او خپل سریو مخه ونیسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د احمد شاه مسعود بنسټ مسولینو د پنځمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې چې د شهید اونۍ د نمانځلو په خاطر رابلل شوی ول، ځوانانو غوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او عامه ذهنیتونه مخشوش نه کړي. د یاد بنسټ مشر احمد ولی مسعود دغې غونډې ته وویل له وسلو سره واټونو ته راوتل او ډزې کول له قانون سره په ټکر کې دي. ده وویل هغه کسان چې دا کار کوي د احمد شاه مسعود پلویان نه دي. موږ هر کال هیله کړې او ځوانانو ته مو ویلي چې د وتلو حق لري، خو باید خلک ونه زورول شي او وسلوال لاریونونه مه جوړوئ. په دغې ورځ ډزې کول او هر ډول آزار و اذیت د احمد شاه مسعود له افکارو څخه نه دي. مسعود وایي چې سږ کال د شهیدانو لونې او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو ورځ د عدالت په رڼا کې د ملي یووالي د ټینګښت په شعار سره نمانځل کېږي. د امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د شهیدانو د اونۍ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په واټونو کې د تګ راتګ او د خلکو د زورولو پر ځای روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او ټپي امنیتي ځواکونو ته وینه ورکړي. احمد ولی مسعود وویل ځینې کړۍ او خلک د داشان مراسمو له نمانځلو ناوړه استفاده کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي. پخوانی مشهور جهادي قوماندان احمد شاه مسعود د 1300 لمریز کال د سنبلې په 13 نیټه د دوه عرب انتحاریانو لخوا چې ځانونه خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت د خواجه باودین په سیمه کې وژل شو. لاغه ورسته هر کال دا ورځ په ځانګړي مراسمو سره انمنځل کیږي. په تیرو کلونو کې د نوموړي میناوال او پلویان په دې ورځ په ډله ایزه توګه له وسلو سره د کابل په واټونو ګرځېدلي چې کله کله په ښار کې د دوی دا شان حرکتونه د بې نظمۍ او اندښاریانو د وژنې سبب شوي دي. له دې سره د کابل پولیس وایي چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال په ښار کې د بې بندوباریو او عامه نظم د اخلالېدو مخه نیسي. د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل هغه څوک چې عامه ذهنیتونه خرابوي مجرمان دي او د قانون له مخې تعقیبېږي.
په ټوله کې د کابل ښار کې د عامه نظم اخلال کوونکي هغه څوک چې قانون تر پښو لاندې کوي زموږ پر وړاندې مجرم دی او د کابل پولیس چې مسؤلیت لري تر څو په ښار کې امنیت تامین کړي د نور امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ کې پلان جوړ کړي تر څو پورې د شهید دونۍ په ترڅ بالخصوص په 13 دسمبر ځانګړي تدابیر ولري او هر هغه څوک چې له قانون سرغړونه کوي هغه وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري.
یو شمېر مدني فعالان له دې ډلې فرید احمد امیری په دې باور دی چې په تورو ښیښو موټرو کې له وسلو سره تګ راتګ د ښاري ژوند نښه نه ده او د خلکو د کرکې لامل ګرځي. دی وایي دا کړنې د ملي اتل احمد شاه مسعود شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي او مینهوال او پلویان باید له دا شان حرکتونو ډډه وکړي.
د کندز اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي د کندز په ښار کې د هدفي وژنو وسلوالو غلاو او د سړي تښتونو پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. په اړه یې زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
د کندز په ښار کې د هدفي وژنو زیاتېدو د دې ورځ خلک سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ شتون د کندزیانو له دایمي اندېښنو څخه ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې په دننه ښار کې د هدفي وژنو وسلوالو غلاو او د سړي تښتونو پیښو زیاتېدو د نوموړي ولایت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت خلک د امنیتي ارګانونو چارواکي د خلکو د امنیت د تامینولو په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دو تنو اوسیدونکو نقیب الله شمزي او شهباز صابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، حتی د موږ شاهد دي اوس څو تنه امنیتي ځواکونه په ښار منځ کې ووزل او توپونه ترې وړ او خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
متاسفانه در اواخر قتل های زنجیره‌ای و هدفمند در کندز زیادتر شده. حتی پولی
متاسفانه په دې ورسو کې په کندز ښار کې د هدفي وژنو په حضور اخیستای او حتی امنیتي پرسنل خپل ځان نشي ساتلی. عام خلک خو پر ځای پرېږده او که دغه وضعیت همداشان دوام پیدا کړي ښایي ډېری خلک له دې ولایت څخه کډه وکړي. له دې سره سم د کندز ولایتي شورا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په بې پروایۍ تورنوي. وایي چې په تیرو دوو اونیو کې څه باندې اته تنه کسان په شمول د امنیتي ځواکونو د کندز په ښار کې د ناپیژندو وسلوالو له لورې وژل شوي، خو امنیتي چارواکي د دغو قتلونو د عاملانو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي دي. د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي
نامنی داخل شهر دلیل عمدهش است که از امکاناتی اپراتیفیشان استفاده درست نمیکنند.
دینا نخار که دینا امنوی عمده دلیل دادهی چه اپراتیفی امکانات سخه به خط وگه گتن اخیستل کیگی زکه خه همکاران او قوی اپراتیفی تیمونه نلری.
برتانیا او متحدان له مسکو نه غواړي چې پر پخانی روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله پاړه قانی کوونکي شواهد ومني. احمد تکل پاړه تفصیل لري.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له دې هیواد څخه په کلک ملاتړ وکړ او له مسکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا وه چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیښه کې د دوه ښکېلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتانوي چارواکو له دې غونډې یوه ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
Defense. GRU د روسي په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په GRU کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوی وو. GRU د روسي دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسولیت لري، نو ځکه فکر کوم چې د روسي د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکیل وو.
Government were involved or were linked to this decision.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې ده د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اوریدلې او زیاته کړه چې پر مسکو لګیدلې تورونه بے بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
او سمیوار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د غور ولایت امنیتی چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلیز بریټ خبر ورکړي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په تولک ولسوالۍ له دریو خواوو بریټ کړی دی او زیاته کړی دی چې د پولیس سره په جګړه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی او بل سرسری ټپي دی. لسکونه زندانیان پرون پنجشنبه د کابل پلچرخی زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پلچرخی زندان چارواکي وایي چې دا بندیان هغه زندانیان وو چې د دوی په وینا د پلچرخی زندان نظم ګډوډ کړی وو. په پام کې ده چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. او متحده ایالات او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د اومو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ ته نه دی رسیدلی. د سنتاسو مغغلا ازادي راډیو ناوري مخکله دینه چې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ونس پروګرام درته وړاندې کوو. کور کله ونس پروګرام واوري د خبرونه ورسته خبري ریپورت راخلو. د ډایکونډي د کجران او نوامیش ولسوالۍ چارواکي وایي چې که دولت دی ولسوالۍ ته توجه ونه کړي نو دا ولسوالۍ له بد برخلیک سره ځکه مخامخ کېدای شي چې د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشار سره مخ دي. په دې اړه به د سیمې څخه د شریف الله شرافت رپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي. کور کلی هم له یاده مباسي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکونډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمیر مسولین وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حاج بال حکمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د نامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ور باندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات لمخې وسلوال طالبان پلان لري دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکونډي ولایت ته لاره پیدا کړي. خو د نموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هاغومره سرتیری نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس یې هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سره سرحد درو دوه سو نفر ته پولیس مالی یا یو کنګ دغه تولید وردوی مر اشد ضرورت ورتلو زیاد نو اعتماد لري چې داسې اعتماد لري مطلب ضرورت پردي ولسوالي وشي ست پرسنټ دا اعتماد لري چې د ګرځاوډن کنه پردي ولسوالي وشي.
نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات یې ورته زیات کړي او درنې وسلې دې په واک کې ورکړي. له دې سره د دغه ولایت کې جران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نوموړي غوښتنه کوي چې دولت یې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات یې ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزي ادارې غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنې لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوي د دایکنډي ولایت مقام او د امنی کومندانۍ مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کیجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتان دی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړې توجه کړې دي، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې نه چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړې توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی و نکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه وسلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه وشي، د هغه نظافت ته توجه وشي، د هغه خوراک ته توجه وشي، د هغه پوشاک ته توجه وشي، حتی د هغه د ماحول ته توجه وشي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي، چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بدو اخلاق څخه متاثر نشي. او مادی حق داده چې په ماشوم باندې ښه نوم که خودل شي، داس نوم چې ښه معنا ولري، داس نوم چې معنوس وي، مستعمل وي، داس نوم وي چې کله د ماشوم ځوانیږي، که هغه ماشوم جنۍ وي، که هلک وي، داس نوم وي چې د هغه نوم په اخیستلو سره دغه انسان، دغه هلک، دغه جنۍ احساس د حقارت او احساس د شرمندگی ونه کی. مونږ او تاسو په خپل ټولنه کې دغسې نومان لرو چې اوس متاسفانه په هغه نوم باندې هغه کس یاد شي، لږ احساس حقارت کوي. لهذا دا په والدینو باندې معنوي حق لازم او واجب ده چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي غوږ کې اذان وشي په چپ غوږ کې، همدارنګه په معنوي ډګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي، و بالاخره استپ په استپ د ماشوم په تعلیم و تربیه کې والدین معلمین نظام باید خپل عمده ونده واخلي.
تاسو ویل چې ماشوم ته ډیره توجه وشي لار اړخه، په دې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډیر مهم رول لري، په دې اکله اسلام څه ویلي دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو، وای هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي، هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي، هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. لهذا د دغه خبرونه دی نتیجه ته رسیږو چې تطبیق د واکسین د پولیو واجب دی، ځکه واجب دی چې صحتمندی دی او ماشوم واجب دی، ځکه واجب دی چې مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. لهذا واکسین د دې سبب ګرځي چې دا مخنیوی د دې فلج څخه وکړي، لهذا واجب شو. او بل خبره دا ده چې په عمومي توګه دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړی، حتی تر دې حد پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، کچیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي، نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي، عام لدنه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومان په وجود کې داسې فعالیت کولای سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لهذا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بل خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبي لري، لهذا دا باید تطبیق نشي. لهذا د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکه د مخینه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لهذا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخینه دا وایروس لمنځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دی. او په دې هیوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دی چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وای چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه نه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایي؟
اول خدا دا چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو، مونږ مکلف پیدا نه یو چې دغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ پیدا باندې مکلف سو، نو که یو پاراستامول هم استعمالو، دا باید لابراتوار ته ولېږو چې دا مواد چی شي. یو امپول هم که ترزیقو، نو باید اگه مواد تحلیل و تجزیه شی. حالا چه انسانان مسلمانان پیده باند مکلف ندی. الله سبحانه و تعالی فرمایی چه فسالو اهل ذکر تاسه دی اهل فن و پختنه و که دی واکسین پا اره دی نور و ادویجات پا اره او دی ادویجات و دی استعمال پا اره اهل ذکر اطباء دکتران دی. دکتر چه کلا دی تجویز مونگو تاسته را که چه دا واکسین تطبیق شی نو دا پده مانا دی چه دا دکتر پده بانده پویگی. لحاظا دی شرعی و فقی لحاظ نه دی دغه پولیو پو ترکیباتو که داس مواد موجود نده چه طب وای چه والا دا مزر دی. داس مواد موجود نده چه فقه وای چه دا حرام دی. چه کلا فقه و طب پده بانده متفق وی چه پده که داس مواد مزره یا داس مواد محرمه موجود نده. لحاظا ضرور نده چه مونگا ده هاگو تبلیغات و پس لارسو چه اساس نلری، ده هاگو تبلیغات و پس لارسو چه دلیل نلری و اصی اوائی خبری دی چه ده حرام دی و ده کفار و لخوانه یا کمپاین دی چه ده مسلمانان و مشمان ضعیفه که در طول اغا افواهات دی چه حقیقت او واقعیت نل.
پا آخر که با پدیکلا دیتاس پیغام چوی؟
زما پیغام طول و محترم و اوریدونکو تا او پا خاص توگا والدینو تا او پا خاص و خاص توگا علماو تا داده چه دی واکسین پا اره خپل معلومات حاصل کری او دیگه نورست اظهار دی رای او اظهار دی نظر رو کری او تر حق ازای پوری چه ما تحقیق کردی انشاءالله چه دی پولیو دی واکسین پا مواد که هیس کم دول مواد مزره او هیس کم دول مواد حرام موجود نده. لحاظ والدین نو تا پا کار دی چه خپل ماشومان پا معاینه اوقاتو که باید واکسین کری او علماو تا پا کار دی چه پدی اره تبلیغات سو او نکری بلکه پدی اره خپل معلومات حاصل کری بلکه مثبت تبلیغاتو کری او خلق تشویق که ترسو خپل ماشومان واکسین کری.
دیر منانه کور بدن قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لخ پرمنه وبریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلای کوم. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي؟
ها کنځل خسواکان خوندور دي ډېر خسته خبرې کوي.
ماشومانو ته د بدو خبرو کنځل زکړه کوم بد عواقب لري؟
هم خپل کورنۍ ته مثلا دا مسله درد سر جوړول شي او هم ټولنې ته درد سر جوړوي.
او د حل لارې څه دي؟
نو بنان ټول متوجي اوسئ کوم مسولیت الکی
خو ګوریدونکو د روزنیز علوم پوهان په دې اند دي چې د ماشومتوب پړاو دراتلونکو ژوند په جوړښت کې ډیر ستر رول لوبوي او کله ماشومتوب پړاو لستونز سره مخ شي نو د هغو ماشوم پراتلونکو یو پټوله کې به پټوله نه ډیر منفي اغیز ولري. د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو ماشوم ته کنزل زده کول ته ځانګړی کړی ده چې ولې ځین کورنۍ خپل ماشومانو ته کنزل په لوی لاس زده کوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر باید څه وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د ارواپو او د ماشوم د روزنې متخصص سره مرکه هم لرو. تر پایا را سره ملوسی ز یوسف زدرانیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده.
اخو ګوریدونکو ماشوم زموږ د زړونو آرام کورونو ته خوشحالی راوړونکی او د چاپیریال د زیبا او زینت هغه چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی او د انسانانو په منځ کې یې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی. ماشومان لویږي، بارونه، عادتونه، استعدادونه، خوښۍ او خواهشات یې ورسره یو ځای غټیږي. چه دنن امپراتور، عالم، فیلسوف او حتی مجرم ده پرون ماشوم ده. ده مورا پلار مینه، روزانه، تربیه و خاصه پاملرنه یوازنی هغه شیاندی چه ده ماشوم زخه یو چوک جوڑوی. ده سبا ده زوانانو پر حق لارتلل، احساس، قوی وجدان او نورانی زده دنن ده ماشوم خه روزانه ده. خب از اینو مواردو که بیا ده موضوعاتو تا سما پاملرنه نکیگی. او کورنه ده ماشوم ده لخوگوالی بخاطر زینی کلمات ورزده کوی. چه پاینده که همزان او هم طولنه تا سنزی جوروی. پا هم ده حکلمو ده کابل ولایت ده مکرویانو سیدون که رحمان پختلای چه ده خبلو ما شمانو تا سردول خبریزده کوی.
ده یو زیمه لگ نویب خبر راغله ده کنزاکی کروی ده خرس یعنی سی اتاتی وی کنزلی سواکین خواندواری ده دیر خسته خبری که ده کنزلی مثل متواتر که کلا کروی به لحفظین و زیبه زورتانش ده غمیل مر آقای حالا جک سقیق اصرونی سا یا لاس را چا اتی لاسنا چا کنزا ورده که اکنزا از خواندوار از توک بنی که گنا سا خواندوار نزانی خبری که ده دیل اختارا چه لگوانده بخبر لگ تیز راشی سارم چای چی کلا چای ما گلاس مرده که بخصا ما در تیره ده خرز را
هم دار از ده کابل ده کارتی پروانو سیدون که سوحیلا بیا دیره لده موسو سرتکوی هوا وای چه ده ده ماشومانو تا ترونو او ده کور نورو غرو بده خبری ورزده کری او ده لده حالت سخه دیره زوری کی نور خبری لنما وڑی او رو
اول ده ورته زده که چه زمان نوم واخلا کاکا ده باید کاکا جان وای ده وینه چه زمان نوم یعنی فراد ما تا فراد وای پلار تا ممتا فواد وای نسی نه چه پلار وای زه یا موریم زه خپل اولاد نشیم با ولم چه تا ده خبر و نباسته خلینا شرمیگه مکنه زه که مگ دست نی تربیه شیمی مگم دست ما شما نوم دست مور پلار مدلون مگد خو مور پلار در ندیره خود لی دو تا مینه نوی اید زه دیر کوشش پا دی که ما چه الفاظ ده ایسته کم مگم بعض وقت چه زه غوارم چه زه خپل اولاد نده ایسته کم ما تا فامیل وای چه تا زشت رویه که کم مور بخپل پا اولاد لوریگی چه زشت ورسه و که خوار مور غوار چه اولاد سم تربیه شی زه ما اولاد خراب کرده ده زه ما اولادونه یو دره کلند یو دو کلند دیر خراب شوی دی دیر کنزلی که دیر بدی زده کردی زده دیر سخت مخالب پایم دست پا جار چقی ویم چیزه ما و دولاد پا منز که دیر مداخله که گی باید مداخله و نیشی دوانه وی چی و مور زشت ایت مور غلطه نیشی که دلی ایت زی و موریم زی پویگم زی در کم پسخ پرالوس باید سرقم رویه وکم
ده کابل خارو سیدون که صالح صاحی وی چه دیر دیر کورنه لی دلی چه خبلا ما شمانو تا بد خبری او کنزل زدکوی او وی چه دا کار زین کورنه یو تا مینخ کاری دا چه دو دوی پا کورنه که دا ما شمانو خبرو او روزانه تا سمرا پاملار نکیگی نما وڑی بیرات بوایی
مالی دلی دی طول مور پلار فرور خب خصوصا دا انا اما خاله طول کچنی دا اسکنزا زدکوی او دا اغان دا خلی نا داسی مزر ازی چی بیانو آقای خندام کهی وی گوره چنگه دی خبری کهی از من پا کنانه که اولین نمرانه خبر داده چی ما شما نو سر پا اخپخ پل جبه خبری کهو دست نوی چی دا پاپا دی دا خاله دی دا تتای دی دا چیشی از من پا کنانه که اسکنزا نزشته قرآن شریف ازده کهی خبری ازده کهی یا خبر دا پا فارسی چی میگه طفل زامنگیر من آخر گریبان گید دا چه خدا خبر ایزه کهی بیا نمورو پرخصا بمبایی
هم دارنگا لیکوالا و جورنالیست شبانه محمد زید عمل غندی وای چه دا دمور و پلار دنده ده چه خپلو ماشومانو تا کسی او زینی ترانی ووایی ترسو حقا دا ماشوم دا ادبیاتو سر اشنایی پیدا کری اولا با دورت و خبرو سخه مخنیوه وشی نور خبری ل محمد زیاورو
خکاره ده چه ماشوم تا پا کورانه یو که هر چه خودل کی گیغه بر تا بیاین کاس لری و روستا فرض کرم که او ماشوم تا دمین الفاظ خودل کی گی دم مهربانه الفاظ خودل کی گی هغه بر تا نغا لفظون خپل کورانه تا کاره وی که خ لفظونه که خی خبری وی دا ده ده نمایندگی که چه مثلا دا ماشوم خطر بیا لری او ده خی کورانه مثلا نمایندگی که وی او که مثلا بد لفظونه کاره وی خام خا دا خکاره ده چه خلق قضاوت هم دست که مثلا دا ماشوم یا دا ورسته چلویگی دا لک یا دا جنه دا د خپل کورنۍ نمائندگی کوي څومره هم چې کول شي مینه د ورزده کی محبت د ورزده کی د تربیه او د ادب الفاظ د ورزده کی لدی سره مون کول شو لک تر لګه که اوس مثلا یو خوشبخت ټولنه نه لرو لک تر لګه دراتلونکو لپاره مون کول شو چې یو خوشبخت بختوره ټولنه ولرو
قطر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو ماشومان پوښتلی چې آیا دوی کنزلی کوي کنه کوي
د ماشومانو نظرونه په ګډه اورو.
زه خوشی یم د کابل اسیدن کې ما ټمپلر مور د سرخانه رحمت نه دی ویل چې واشه کمزاو کاو لاشا باندې خلګو زاوراو او به تربګی او کمات ایتان را ما ته خطر بیا راخدلې ما ته ویل دي چې غټان ته وای سلام ورکه چت سره غرس کټور سره اچ غرس مګ
ان می لادا لادا بیا پر ها نیوانه او نو سی بیا دا ویته وین نیوانه ا نیوانه ناستر گیر بدرنگی دتا خستا
او زاهد الله د میدان ورته ز کنځل نه کوم کنځل پات کړ کنځل پات کړ کنځل ما کړ
خوګو وردونکو د ماشوم دراتلونکو ژوند خکېدو لپاره د والدینو لګه خو دقیقه پاملرنه د دې تنکی ګل په ژوند کې لوی او مثبت تغیرات راوسل شي. د لا خې راځي لپاره ځانګړي روزنه په بنسټیزه توګه پر هغوی شفقت کول، د هغوی زده کړو ته پاملرنه او د هغوی اصلاح ټول هغه څه دي چې د نن تنکی ګل په لوی او مضبوطه ونه بدلوي. دا چې ولې ځینې کورنۍ د ماشوم د ښې روزنې په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي او هغوی ته بدې خبرې ورزده کوي، ستونزې یې ټولنې ته څه دي او د حل لارې یې څه دي، په همدې هکله زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې او د ماشوم د روزنې متخصص استاد جمشید رسا سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو.
خغلی استاد لمړی پښتنه ودا سیمتر کوچولې ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومان ته بعد خبرې کنځلې خوسنغه ماشومان شنی خبر راغلی وي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډیر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف فلتونه ورته یوال خو ډیر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم روانی ستونز، زنی وقتم ده خپل مور و پلار خراب تربیه، زنی وقت محیطی شرایط چم دستی مثلا یو چیری لیدیلی دو هم آقا کار تقلید کهی، زنی وقتم ده او سرگرمی و تفرید پاره بداشن ویکی ده خنداد پاره، خلاصه مختلف لاملونه ولی اصلی خبری دادی چه مور و پلار نپویگی او زمی شوایم پر نرهی که ده طولونه مهم کار چه او سو کولش انجام ورکی آقا سالم پرورش تعلیم او تربیت ده ما شمان دیوزه هم شوائیم ترسوچ دوه اصل په جهان که پرنرهی که اصلاح نشی ایتس وقت خی شرایط نرازی، یو ده ماشوم خی تربیه روزنه او دوهیم ده ثروت عادلانه تقسیم. نو بنان که مور و پلار قواید و پویگی اصول و پویگی دا کار میکنه.
آقای استاد ده دوغه کرنه بعد واقعب طولنه تا او خپل کورنه تا بسیوی چه مثلا مور و پلار خپل اولاد تا ویچه ده کاکات ده یا کنزله وکه یا دستی بعد خبری وکه ده بعد واقعب بسیوی
ماشوم تا باید منگه پرورش ورک، یعنی ده اغا شر رو تا برابر کچه ده خل وده وکی. دوائیم بیتا تربیت سده ده اخلاقی اصول و ازده کول ماشوم تا او اجتماعی آداب ازده کول. خب اوز گوره تربیت سشو اخلاق او اجتماعی آداب ورته زده کو، کله چې مونږه کنزا کول ورته زده کو یعنی د تربیه زد کار کو، دلته د ماشومته شخصیت خرابه کیږي. نور امداسي دا کنزلی عادت کیږي اجتماع کی دا خبرې کوي تاسو پویږي چې مونږه یو مهم برخه د ارتباط کلام ده، حتی د انسان او نور حیوانات توپیر د کلام زنی وخت د انسان تعریف دا و چې ناطق حیوان خو اس که دا نطق خراب شي د حیوانانو نام بدتر شي خو معلوم دار د ټول ورته پازاب دي. شخصیت دیر سپک معرفی کوي په ټولنه کې. د حضرت علی کرم الله وجهه خبره پویږي چې وای تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي، بیا وای د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پرفتار تاثیر لري، وای د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي، او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې ونه
رسته پښتنه کاغه لفسات د هلارې سری څه باید وشي چې غستون زالبته که ختمي نه قلند لکسره کم شي.
او والله زعم شوایم چه دغه کې پروسه کې به ټول د خپل مسولیت ادا کی. متاسفانه د مونږ په ټولنه کې دا خبره ډیر خراب دی او مایندې پلرونه هیڅ نه پویږي د په باره کې. مثال درته وایم، یو شودی ورکول که اشتباه وسیږي ماشوم سه یو مشکل جوړیږي چې اورل فکسیشن یا تثبیت دهانی ورته وایي چې د خپل ګوتی خوري، ګیر او بروت خوري، همیشه باید یو څه وسیږي چې د مات کې لکه خسته ساجه خوري، بدی خبري کوي، پرخورکیږي، چرسیکی گی، سگریتی کی گی، ده خبر یاو شدی مورنه پیگی سر رقم بره. نه تاسو گوره یاو بعد اشتباه په کوچنیوالی کې ټول عمر بعد اغیزه لري. رسانه باید د خپل مسولیت ادا کړي، متقبل مول پلار نه کوي، متخصصین ناز دي زحمت نه کوي، یا ورته امکانات فراهم نه دي، کتاب نه لوستل کېږي. متاسفانه چې هیڅ قانون عملی نه کومل در ټول شي خرابيږي. اوس کې او مور پلار قواعد ما ورته ایزده نه وي خپل در د خپل زیګر ټوټې ته آسیب رسي. نو بنان ټول متوجي اوسي کوم مسولیت ال کېږي او نه متاسفانه هم داسې جریان لري او بدتر کېږي. ډیر
زیات مننه.
درنو اردونکو، دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت، ښه چاره.
آزادی رادیو لوونه تر وو.